سلام علیکم. د مازیګر 4 بجې دي. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مرادیم او د ازادي راډیو یو بل یو سات خبرونه اوریدو ته تاسو را بولم. په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره علي محمود همکاري کوي، او ریچه سپینه مانی وای ولسمشر حامد کرزی د امنیتی تړون د لاسلیک کېدو لپاره نوې شرطونه وړاندې کړې دي. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې په زرګونو کسانو په خیبر پختونخوا ایالت کې د څلورمې ورځې لپاره د ناټو ځواکونو پر مخ اکمالتي لاره بند او ساتله. د ایران پخوانی جمهور رئیس محمود احمد نژاد چې د کار په موده کې اوربند نه تورونه لګیدلی، نن جنایي محکمې ته حاضر شو. خو په سر کې له معصوم میوند څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
د نورستان چارواکي وایي چې د دې ولایت په کم دېش ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوال طالبانو ترمنځ په جګړه کې شل تنه وسلوال طالبان وژل شوي چې بهرنیان هم پکې شامل دي. د افغانستان د نشه یي توکو پر ضد مبارزې وزارت وایي شای په دې هیواد کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر 2.5 میلیونه کسانو ته رسېدلی وي. او د مجازاتو څخه د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په مناسبت د هلمند خبریالانو له حکومت وغوښتل چې د خبریالانو قاتلین ونیسي. پورا خبرونه واوري. د نورستان چارواکي وایي چې د دې ولایت په کندیش ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوال طالبانو ترمنځ په جګړه کې شل تنه وسلوال طالبان وژل شوي چې بهرنیان هم پکې شامل دي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالباقي نورستاني ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړه لا اوس هم دوام لري چې دیش نور وسلوال مخالفین پکې ژوبل شوي دي. دی وایي په دغو کسانو کې پاکستانیان، عرب او چچنیان شامل دي. شغلي نورستاني وایي د افغان ځواکونو او وسلوال مخالفینو ترمنځ په جګړه کې 15 افغان ملي او سیمه ییز پولیس هم وژل شوي. نورستان ولایت د کندیش ولسوالۍ د پاکستان د چترال سیمې په څنګ پرته ده. د یو بل خبر لمخې د کندوز مسولین وایي چې د دې ولایت په چهاردرې ولسوالۍ کې سیمه ییزو پولیسو په تیروتنې یو بزګر وژلی دی. د کندوز ولایت امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی ازادي راډیو ته وویل چې دا قصدي پېښه نه وه، خو د سیمې اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته ویلي چې سیمه ییزو پولیسو دغه بزګر په خپل مځکه کې د کار پر وخت په قصدي ډول وژلی دی. تر دې مخکې د کندوز ولایت د په دشتیارچی ولسوالۍ کې سیمه ییزو پولیسو دوه بزګر هغه وخت ووژل چې اوشرینه ورکوي. د افغانستان د نشه یي توکو پر ضد مبارزې وزارت وایي شای په دې هیواد کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر 2.5 میلیونه کسان تر رسیدلی وي. د دې وزارت سرپرست دین محمد مبارز رشید په کابل کې د په نشه یي توکو د روږدو کسانو د ټولولو د کمپاین پر وخت خبري اعلان وکړ چې دوی ته د رسیدلو راپورونو له مخې شای په افغانستان کې په نشه یي توکو اخته کسان 2.5 میلیونه کسان وي. د دې وزارت په خواني معلوماتو له مخې په افغانستان کې 1.3 میلیونه کسان په نشه یي توکو اخته و. او د مجازاتو څخه د خوندیتوب د نړیوالې ورځې په مناسبت د هلمند ګڼو ژورنالیستانو نن په یو اعتراضي غونډه کې له افغان حکومت وغوښتل چې د خبریالانو قاتلین ونیسي. همدارنګه د هلمند ولایت د خبریالانو د ټولنې مشر زین الله ستنګزی پر حکومتي ادارو تور ولګاوه چې ژورنالیستانو ته پر وخت معلومات نه ورکوي. د هلمند د خبریالانو د ټولنې مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې خبریالان د جګړې د دواړو خواوو او د ځینو مافیایي کړیو تر فشار لاندې دي. دغه راز له پروان راپور نه وایي چې د دې ولایت خبریالانو هم د مجازاتو څخه د خوندیتوب نړیواله ورځ نن ول منځله، او دی ویلي چې د خبریالانو د قاتلونو د نن ول کېدو له عمله له ژورنالیستانو سره زور زیاتې ډیر سوې دي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه جنګ خلکو زو وړاندې کوي.
په زرګونو کسانو نن په خیبر پختونخوا ایالت کې د څلورمې ورځې لپاره د ناتو ځواکونو پر مخ اکمالتي لار بنده وساتله. د مظاهره کوونکو د عمل په داسې حال کې شوی چې اسلام آباد د دوشنبه پر ورځ امر وکړ چې مظاهرې باید بند شي. مظاهره کوونکي په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو بندېدل غواړي، او افغانستان ته د غزیدلې لارې په اوږدو کې د لاریو اسناد ګوري چې ناتو ځواکونو ته مواد انتقال نه کړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې ګوند په خیبر پختونخوا ایالت واکمن دی، د شنبې په ورځ د مظاهرې غږ کړی و. یوه میاشت وړاندې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د پاکستاني طالبانو مشر حکیم الله مسعود وژل شوی و. د دوشنبې په ورځ په کراچۍ ښار کې د لاریو اتحادیې ګواښ کړی و که چیرې د خیبر پختونخوا ایالت په اوږدو کې لاره بنده وي، دوی به افغانستان ته د موادو انتقال بند کړي. مظاهره کوونکو د لاریو چلوونکي وهلي او ناوړه چلند ورسره کوي. په پاکستان کې د سانسور ضد یو سازمان پر حکومت انتقاد کړی چې په بلوچستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د یو لنډ فلم د خپرېدو مخه نیولې ده. د ډیجیټل رایټ فاونډیشن سازمان د پاکستان د مخابراتو په ادارې د دغه فلم د بندولو له امله انتقاد کړی دی. دا ډله وایي د فلم بندول یوه بې نظیره پیښه ده، او دا ځکه چې اسلام آباد په بلوچستان کې د مخالفو نظرونو د بندولو لپاره له هرې وسیلې کار اخلي. په فلم کې په هغو راپورونو راچول شوی چې د پاکستان امنیتي ځواکونه مشکوک بلوچ ملتپال تختوي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له ایران سره د نړیوالې ټولنې اټومي تړون څخه دفاع وکړه. د جمهور رئیس اوباما په سان فرانسیسکو ښار کې د دغه وینا پر مهال له ایران سره د معاملې انتقاد کوونکي تورن کړل چې د امریکا د امنیتي ګټو پر ځای سیاسي لوبه کوي. په سیاسي لحاظ سختې خبرې او نارې سوري ممکن اسانې وي، خو زموږ د امنیت لپاره مناسب کار نه دی. جمهور رئیس اوباما د اسرائیل پلو او امریکایانو دغه راز په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند د ځینو وکیلانو د انتقادونو په ځواب کې خبرې کولې. دوی وایي دا معامله د ایران په ګټه ده او په اسلامي جمهوریت باندې د نړۍ فشارونه کمزوري کوي. ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه د یکشنبې په ورځ په جنیوا کې توافق ته ورسېدل چې ایران به د خپل اټومي پروګرام یوه برخه بندوي او په بدل کې به په دغه هیواد باندې نړیوال بندیزونه یو څه راکم شي. دې بندیزونو د ایران اقتصاد فلج کړی او د میلیونونو ایرانیانو ژوند یې له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د ایران پخوانی جمهور رئیس محمود احمد نژاد چې د کار په موده کې ورباندې نه تورونه لګېدلي نن جنایي محکمې ته حاضر نه شو. ټاکل شوی و چې احمد نژاد نن په تهران کې د محکمې استماعیه غونډې ته حاضر شوی وای، خو د محکمې قاضي د هغه په غیاب کې د قضیې د پرمخ بیولو پریکړه وکړه. په پخوانی جمهور رئیس تورونه لګېدلي چې د خپل کار په موده کې د ځوانانو او سپورت وزارت فعالیتونه ځنډولي، د ایران د تیلو ملي کمپنۍ تشکیلات نه دي عملي کړي او د ایران تر ځمکې لاندې ټرینونو یا میټرو لپاره بودجه نه ده بیله کړې. سخت دریځ احمد نژاد له 2015 څخه تر 2019 کال پورې د ایران جمهور رئیس و. په تیر اګست میاشت کې منځلارې حسن روحاني د هغه پر ځای وټاکل شو. له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین د اتحاد پلویانو په مرکز کیف ښار کې د حکومت د دفتر مخه بنده کړې ده. مظاهره کوونکي له حکومت غواړي چې د رواني اونۍ په وروستیو کې په ویلنوس ښار کې د اروپایي اتحادیې په غونډه کې له دغه اتحادیې سره تړون باید لاسلیک کړي. تېره شپه مظاهره کوونکو سندرې ویلې او د ځانونو ګرمولو لپاره یې په ازادۍ میدان کې اورونه بل کړي ول. د پیټرول لیوتک په نامه یو اعتراض کوونکی وایي د ویلنوس غونډې تر جوړېدو پورې به په سړکونو کې ولاړ وي. دا وایي تر 29 منټې پورې چې په ویلنوس ښار کې د اوکراین د برخلیک په اړه پریکړه کیږي موږ بدلته یو او دا ځکه چې بله لار نشته. موږ باید د اروپا د ارزښتونو او د خپلو لمسیانو د راتلونکي لپاره مبارزه وکړو. د دوشنبې په ورځ بندې شوی پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو له مظاهره کوونکو سره د پیوستون په مقصد د نه خوړو اعتصاب پیل کړ. مظاهره کوونکو په تیرو دوه ورځو کې له پولیسو سره نښتې کړي او له جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ څخه غواړي چې له اروپایي اتحادیې سره د سیاسي او سوداګریز تړون لاسلیک کړي. جمهور رئیس یانوکوویچ د دوشنبې په ورځ ژمنه وکړه چې د اروپایي اتحادیې پر وړاندې به خپله پالیسي په یوې اوږدې تلویزیوني وینا کې روښانه کړي او ټولو پښتنو ته به ځوابونه ووایي، خو کومه نیټه یې نه ده ټاکلې. په سعودي عربستان کې وی محکمې یو سړی په 2014 کال کې په جده کې د امریکا په قونسلګرۍ باندې د حمله په جرم په اعدام محکوم کړ. د قونسلګرۍ په حمله کې 15 کسان وژل شوي ول. د سعودي عربستان خبري اژانس وایي امنیتي محکمې په قضیه کې شامل نور 19 کسان د دغه حمله او نورو تروریستي حملو د پلان په تړاو د یو او 25 کلونو بند په سزا محکوم کړي دي. دا کسان القاعده شبکې پورې د تړلې یوې ډلې ملاتړي معرفي شوي. سعودي چارواکو د 2003 او 2006 کلونو ترمنځ موده کې له یو لړ تروریستي حمله وروسته په زورونو کسان القاعده شبکې سره د تړاو په تور نیولې دي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر حامد کرزی د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو لپاره نوې شرایط ورته وړاندې کړي دي. روانه خبرونه کې ورچې د نورستان امنیتي چارواکي وایي د یاد ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې له تیرې ورځې راهیسې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. بلخوا د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو د وسلوالو پر ضد پاڅون کړی دی.
حالتونه چې رامنځته کېږي د دوی سره ودرېږو او د دوی دفاع وکړو.
د ننګرهار د ولایت د وایان څرګندونه مو واورېدلې. د افغانستان مشرانو جرګې د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون طرحه تصویب کړه. په روانه خبرونه کې د نورو رپورټونو ترڅنګ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د وروستیو پرمختګونو حال درکو او د خبرونې دوهمه برخه بیا دوه نیسو پروګرامونو بشري حقونو او ازادي او اوریدونکو ته ځانګړې شوې ده. دوستانو که انټرنیټ لری د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو.com باندې هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. سپینې ماڼۍ څرګنده کړه چې ولسمشر حامد کرزي د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو لپاره نوي شرایط وړاندې کړي دي. په دغو شرایطو کې او هم په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدل دي چې په دې برخه کې د امریکا د ملي امنیت سلاحکارې افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړ، خو د کابل د دې غوښتنې په برخه کې امریکا ژمنه ونه کړه چې د سولې عملي خبرې به پیلوي. سپینې ماڼۍ ولې د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو سمدستي غوښتنه لري؟ د لویدیځ اشانسونو په استناد د احمد شیبر په رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
سپینه ماڼۍ وایي د افغانستان ولسمشر حامد کرزي دا رد کړه چې له امریکا سره د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک کړي. د رویټرز اژانس په وینا له دې سره راتلونکی میلادي کال له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواریږي. سپینه ماڼۍ وایي کرزي له سوزان رایس سره د خبرو پر مهال نوي شرایط وړاندې کړي دي او دې ته اشاره کړې ده چې د امنیتي همکاریو د تړون لاسلیک کېدو ته سمدستي چمتو نه دی. د حامد کرزي ویاند ایمل فیضي وویل له سوزان رایس سره د خبرو پر مهال ولسمشر کرزي د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړل چې په هغو کې د افغانانو د کورونو د تلاشۍ د سمدستي بندېدو غوښتنه شوې، خو د امنیتي تړون په هغه مسوده کې چې مشورتي لوی جرګې منلې ده ویل شوې دي چې له استثنايي مواردو پرته به چې د امریکایي ځواکونو ژوند په خطر کې وي دوی به تلاشي نه کوي او دا قضیه به په 2015 کال کې د تطبیق وړ وي. ولسمشر کرزي همدارس له امریکا غوښتي دي چې د ګوانتنامو زندان څخه پاتې افغان بندیان افغانستان ته انتقال کړي او دا مسله په یو ډول په لویه جرګه کې هم یاده شوه. ایمل فیضي دا خبره هم وکړه چې امریکایي چارواکي د ضمانت ورکړي چې د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو کې به د کوم ځانګړي کاندید ملاتړ نه کوي. ایمل فیضي بیا څرګنده کړه چې ولسمشر کرزي امریکایانو ته وویل چې موږ خپل شرایط واضح کړل او ستاسو له خپل ولسمشر سره خبرې وکړي چې څه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او دفاع وزیر چک هګل په ګډون یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي دي له افغانستان سره د امنیتي همکاریو تړون د دې لپاره باید وسلاسلیک شي چې دوی سرلووسه تر 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو ځواکونو لپاره تیاریاں نیسي. سپینه ماڼۍ په یو بیان کې د سوزان رایس په وینا څرګندوي که دغه تړون سمدستي لاسلیک نشي نو له دې پرته بله لاره نشته چې له 2014 کال وروسته له افغانستانه ټول امریکایي او ناټو ځواکونه ووزي. په دې بیان کې د رایس په وینا څرګنده شوې ده چې دا مناسبه نه ده چې دغه تړون لاسلیک کېدل تر انتخاباتو وروسته پورې وځنډول شي، ځکه چې دغه ځنډ تر 2014 میلادي کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکا یو ناټو ځواکونو پلان ګډوډوي. دوه کاله مخکې عراق له امریکا سره د امنیتي موافقتنامې پر سر سلا نه وکړې چې په نتیجه کې څه باندې 40 امریکایي ځواکونه له هغه هېواده ووتل. په افغانستان کې امریکا د اوس لپاره شاوخوا 40 عسکر لري او که چېرته امنیتي تړون له کابل سره ژر لاسلیک شي د دغو سرتیرو یوه برخه به په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته پاتې شي.
د احمد شیبر په رپورټ کې مو واوریدل چې سپینې ماڼۍ څرګنده کړه چې ولسمشر حامد کرزي د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو لپاره نوي شرایط وړاندې کړي دي. په عین حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاحکارې سوزان رایس په کابل کې یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د ولسمشر کرزي د پریکړې چې نه غواړي اوس دا تړون لاسلیک کړي مایوسه کړې ده.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د نورستان امنیتي چارواکي وایي چې د یاد ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې له 13 ورځې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده چې تر اوسه پکې 9 پولیسو او 500 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده، خو تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په اړه یې له سیمې روح الله انوري رپورټ راستولی دی.
د نورستان امنیتی چارواکي وایي چې د یاد ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې له 13 ورځې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده چې تر اوسه پکې 9 پولیسو او 500 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د نورستان امنی قومندان جنرال عبدالباقی نورستانی ازادي راډیو ته وویل د دوشنبه په شپه افغان ځواکونو په کامدیش ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو خلاف چانیز عملیات پیل کړی وو چې له وسلوالو کلی هم پاک کړی وو، خو تیر شپه افغان ځواکونو سره 300 وسلوالو طالبانو جګړه پیل کړه چې تر اوسه پکې د بهرنی او داخلي وسلوالو مخالفینو په ګډون 500 تنو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
هغوی
په یاد جګړه کې 15 پولیس وژل شوي، 4 نور ټپیان شوي او 2 تنه وسلوالو طالبانو ځان سره ژوندي بولی دي.
تقریبا
امنی قومندان وای تر اوسه په جګړه کې ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلې او جګړه اوس هم دوام لري. عبدالباقی نورستانی وای د دوی وسلوال مخالفین همیشه د پاکستان په چترال کې روزل کیږي او د بریدون لپاره بیا نورستان ته رالیږل کیږي. په کامدیش کې د روانې جګړې دا د دوه شپې او دوه ورځې پوره کیږي خو تر اوسه په اړه وسلوالو طالبانو هیڅ ډول نظر نه دی څرګند کړی. کامدیش او برګی مټال د نورستان په ختیځ کې پرتی سرحدي ولسوالۍ دي چې د چارواکو په وینا کله پرې د پاکستان پوځ د توپونو ګزارونه کوي او کله هم پرې کورني او بهرني وسلوال حملې کوي. روح الله انوري، ازادي راډیو، کونړ.
د افغانستان د مشورتي لوی جرګې وروسته له جمهور رئیس حامد کرزي سره لومړی ځانګړې مرکه، ډیر ژر له ازادي راډیو.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکو د وسلوالو مقاومت په ترڅ کې له خپلې سیمې څخه پاکستانی وسلوال وشړل، خو په خبره د منګلباغ په نامه وسلوالې ډلې سره اوس هم د دوی لسو تنو ډیر عام وګړي بندیان دي. په عین حال کې دوی له دولت ګیله لري چې له دوی سره پر وخت مرستنه ده کړې. له ننګرهار په شاه محمود شینوار رپورټ راستولای.
د اچین ولسوالۍ قومي مشران وایي له ډیر وخت راهیسې د دوی په ولسوالۍ کې یو شمېر پاکستاني وسلوالو فعالیت کاوه. دوی وایي د دغو وسلوالو واکداري تر دې ورسېده چې نورې د سیمې د خلکو ژوند ورتریخ کړ او دولتي چارواکو یې هم پوښتنه نه کوله. دوی وایي د سیمې خلک نور مجبور شول چې وسلې راواخلي او د پاکستاني وسلوالو پر ضد وجنګېږي. قومي مشر ملک عثمان ازادي راډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې د اچین ولسوالۍ زیاته برخه اوسیدونکو د دغو پاکستاني وسلوالو پر ضد وسلوال پاڅون وکړ او د سهار له شپږو بجو راهیسې نښته پیل شوه چې تر ماښامه پورې دوام وکړ. نوموړی وایي چې په دې نښته کې د سیمې له خلکو دوه تنه وژل شوي او څلور تنه نور زخمیان شول، خو د ورځې تر پایه پورې هیڅ یو دولتي ارګان د دوی مرستې ته ورنغی.
دوه میاشتې وشو چې درې میاشتې چې لارې د جلال پاچا د منګلباغ د تنظیم لشکر اسلام په نوم باندې لارې ورته بندې وو. پېښوال بیا هغسې په دغه باندې ترکیب یا دلخیل تور لارې باندې تر ډېر زیات یو تعداد بندیان یې هم د پېښوال نه نیولي، هغه هم ورسره پراته دي. نو بیا پرون داسې شوي دي چې دوی بیا لیر نیول د جلال پاچا د چین دولت سره نه پوری د کوشتل په ساحه کې د تا چرته چې دولتي پوسټ هم د 2000 په 1300 متر کې و. لیر نیول او په خوال پر غلي جن په شوه د دې لږه کې دوه تاسو مړي دي چې په خوال دی او د خیر دی او څلور په خوال زخمیان دي. جنگ تر ماخامه پورې دوام د ماخامه تیارې د وجه نه جنگ دغه شوه دی بند شوه دی. از یو ځکه کار مار ماته تر والی ګلغه شیردی ته کومندان د امنیا استخبارات رئیس د چین ولسوال د غنیخیل ولسوال د څو څو ځلې هلې دوی هلې ځلې وکړي خارجیانو ته، خو متاسې کوانه چې د دې پېښوالو عرض په دې رابطه باندې هېچا مو ونه اورېده او نه یې دوی د جنجال اکثر نه خلاص کړه.
ملک عثمان وایي دوی له وړاندې نه دغه مسله له ولایت سره شریکه کړې وه، خو هغوی تر اخره پورې په دې مسله کې مداخله ونه کړه. بلخوا د ننګرهار ولایت ویان احمد زی عبدالزی وایي ولایت تل په هڅه کې دی چې د ولسونو ژوند خوندي کړي، خو دا چې د اچین ولسوالۍ د ولسونو او یو شمېر وسلوالو ترمنځ نښتې ته ولې امنیتي ځواکونه نه دي ورغلي، عبدالزی زیاتوي چې د امنیتي کسانو له ورتګ وړاندې ولسونو وسلوال په شا تمبولي وو.
یو خام متی وضعیت رامنځته کړو، خو دغه ډول حالتونه چې رامنځته کېږي د دوی سره ودرېږو او د دوی دفاع وکړو. پرون هم دغه پېښه چې کله رامنځته شوله د والي صاحب هدایت باندې ملي پولیس او سرحدي پولیس دغه نقطې ته حرکت یې پیل کړ او د خلکو د حمایې لپاره ور روان شو، خو تر څو چې دوی ورسېدل خو په خپله ولسونو لکه مخکې مې چې ذکر وکړ هغوی دغه وسلوال ګروپونه په شا تمبولي وو، خو متاسف چې دوی ته پکې هم مرزوم لاغوښتې وه.
د اچین ولسوالۍ اوسېدونکي وایي له یادو وسلوالو سره د دوی ستونزه لا تر اوسه هم نه ده حل شوي، ځکه له دغو پاکستاني وسلوالو سره د سیمې یو څو کورونه ملګري دي. د دوی په خبره کچېرې دولت پکې مداخله ونه کړي نو په راتلونکي کې به د دې شخړې له امله د سیمې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واوړي. د ویلو دا چې پاچین ولسوالۍ کې د سیمې د خلکو او پاکستاني وسلوالو ترمنځ نښته هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستاني وسلوالو په دې سیمه کې عام خلک نیول او ځورول به یې. دوی وایي اوس هم له لسو څخه زیات د سیمې اوسیدونکي د پاکستاني وسلوالو سره بندیان دي. د سیمې د خلکو د معلوماتو له مخې دا پاکستاني وسلوال په پاکستان کې د منګل باغ د وسلوالې ډلې پورې تړاو لري.
افغانستان مشرانو جرګې د نفوسو د احوالو د ثبت قانون طرحه تصویب کړه. د مشرانو جرګې د سې شنبه ورځې عمومي غونډه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې وه. د نفوسو د احوالو د ثبت قانون طرحه څه باندې دوه میاشتې وړاندې د ځینو تعدیلاتو پر اوسو سره د ولسي جرګې لخوا تصویب شوه. د دې قانون له مخې په الکترونیکي تذکرو کې به قوم نه ذکر کیږي. نور حال په دې اړه له کابله احمد مرزي احمد وړاندې کوي.
لیډی روباسونو وروسته د افغانستان مشرانو جرګې د نفوسو د احوالو د ثبت قانون په اړه د حکومت لخوا برابر شوی طرحه تصویب کړه. د نفوسو د احوالو د ثبت په قانون کې تر ټولو اختلافي مورد شپږمه ماده وه چې ځینو سناتورانو ویل چې په الکترونیکي تذکرو کې د افغان د کلمې تر څنګ قومونه هم ذکر شي. خو د مشرانو جرګې یو شمېر نورو غړیو بیا د حکومت د طرحې سره موافق وو او ویلې چې په الکترونیکي تذکرو کې د افغان کلمه او قومونه ونه لیکل شي، بلکې دا معلومات د کورنۍ چارو وزارت په اړوندو ادارو کې ثبت شي. په دې اړه د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د حکومت د طرحې په اړه د سناتورانو د نظریو په اړه رای گیری وکړه چې په نتیجه کې د حکومت طرحه تصویب شوه.
اوس راځو د رایې اخیستنې ته. هغه کسان چې د حکومت پلوي کوي سور کارت، او څوک چې د کمیسیون پلوي کوي شین کارت پورته کی. په تیر ماده کې د حکومت طرحه تصویب شوه چې تخلص هم پکښ نهسته، دین هم نهسته او ملت هم پکښ نهسته. په مجموع کې قانون تصویب شو چې موږ وکړل چې حکومت ویلي سمه ده، هر هغه څه چې حکومت ویلي ټول تایید شول.
د حکومت د طرحې له مخې په الکترونیکي تذکرو کې د افغان کلمه او قوم نه ذکر کیږي. خو له دې څخه وړاندې د مشرانو جرګې د کورنۍ او دفاعي چارو کمیسیون وړاندیز کړی وو چې په الکترونیکي تذکرو کې د افغانستان ټول وګړو ته افغان ولیکل شي. تر دې وړاندې په ولسي جرګه کې په الکترونیکي تذکرو کې د قوم د لیکلو او نه لیکلو پر سر د اختلافاتو له امله ډېرې ناندرۍ ووهل شوې، او د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون پر طرحې بحثونو هم ډېر دوام وکړ. د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون طرحه وو فصله او 9 مادې لري. د کورنۍ چارو وزارت چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې د الکترونیکي تذکرو ګټې ډېرې دي، له تقلب او درغلۍ څخه مخنیوی کوي، او درې ورکولو د کارتونو پر ځای هم کارول کیږي. ولسي جرګې او مشرانو جرګې تر دې وړاندې د قوانینو پر ځینو طرحو چې په اړه د دې جرګو ترمنځ اختلافات پیدا شوي ګډ کمیسیون جوړ کړی ترڅو د حل یو مناسبه لار ورته ومومي. یو شمېر سناتورانو ویل چې دا ځل هم ښایي د دواړو جرګو ترمنځ ګډ کمیسیون جوړ او پر اختلافي ټکو سلا مشورې وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په شمال ځون کې د امریکا د متحده ایالاتو په مالی مرسته ودان مؤسسې په هیواد کې د سولې او عدالت د تامینولو لپاره د مدني ټولنو استازو او دینی عالمانو ته یو ورځنی کانفرنس جوړ کړ. په اړه له سیمه مجیب رحمان حبیب زی رپورټ لري.
دا کانفرنس چې د ودان موسسې او امریکا دولت په مالی مرسته نن په مزار شریف کې د شمال ځون 5 ولایتونو دینی عالمانو، د پوهنتون استادانو او مدني ټولنو فعالینو ته جوړ شوی و. اصلي هدف یې دا دی چې عام وګړي د سولې راوستو په بهیر کې له دولت سره مرسته وکړي. د دې موسسې مشر ایاس ترنک لارسنو سره په خبرو کې وویل دا ناممکن ده چې د یو لوري لخوا هیواد ته سوله راشي، او دولت باید په هیواد کې د سولې تامینولو په خاطر د منازعې دواړه لوري وپیژني او د مشخص کولو وروسته ورسره مذاکره پیل کړي. ترنکې پاړه وویل
صلح همیشه یک طرفه نمیشه، صلح جوانب
صلح هیڅ وخت دی ولوري لوخانه تر سره کیږي، او په صلح کې باید د منازعې دواړه لوري په پام کې ونیول شي. د افغانستان صلح دی ولوري لوخاله، او بل ستونزه دا ده چې د افغانستان صلح لري دی ولوري لخوا استازشته، خو لا بلوري اصلا استازې پکې موجود نه دی. په دې کانفرنس کې دیني عالمانو سوله په درو عناصرو ولاړه وبلله او د سولې په راوستلو کې یې اساسي نقش کورنیو ته مربوط وګڼه او وی ویل چې سوله لومړی په کورنیو کې همدارنګه ورپسې ټولنه او په پای کې د هیواد په سطحه تامین کېدلی شي. همدارنګه په شمال کې د مدني ټولنو استازو هم په دې اړه د کورنیو نقش ته اشاره درلودله. دوی وویل چې د سولې په راوستو کې د ښځو لخوا هم مثبت فعالیتونه ترسره شي چې په اړه یې خپل نظریات له رسنیو سره دا ډول شریک کړل.
صلح از خانواده شروع میشه بالاخره به جامعه
صلح چه د کورنوی څخه پیلېږي ورسته ټولنه او بیا د هواد پسته باید تامین شي پکې د خزو نقش هم حقیز درلودلای شي او نه یوازې نارینه بلکې ټول کسان خزه هم صلح ته اړتیا لري چې باید کار ورته تر سره کړي. دا چې ولې تل دینی عالمانو ته د صلح د راوستلو په برخه کې د انتقاد غوته نیول کیږي او ولې دینی عالمان نه دي توانیدلي چې هیواد ته د صلح پر راوستلو کې تر بل هر چا مثبت نقش ولوبوي پړې د بلخ ولایت یو دینی عالم مولوي ظاهر حسینی ازادي رادیو ته داسې وویل.
ما به اندازه‌ای که وظیفه داشتیم وظیفه خود انجام دادیم، اما فکر میکنم که دولت هم در ارتباط علما
اندازه چه موګه دند د لودل موګه خپل وظیفه په خاتو غتر سره کړی ده او فکر کوم چې دولت هم د سولې تر واسطو په برخه کې دینی عالمانو ته کم لطف دی او دوی ته د زمينه نه د مساعده کړی چې سولې ته کار وکړي. دا هم زموږ دینی دستور دی او هم سولې زموږ په ګټه ده. په داسې حال کې ودان موسسې د امریکا دولت په ملاتړ سره په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره په شمالي ولایتونو کې د عامه پوهاوي د لړۍ پیل کړې چې ډیری په دې اند دي. له مخالفینو سره د جوړجاړي او د هیواد په سطحه د سولې په تامینولو کې له یولسو کالو راپدې خوا هم افغان دولت او هم نړیواله ټولنه پاتې راغلې ده. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي رادیو، مزار شریف.
د افغانستان د مشورتي لوی جرګې وروسته له جمهور رئیس حامد کرزي سره لومړی ځانګړې مرکه، ډیر ژر له ازادي راډیو نه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفه د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدلی شي او په منځنۍ صفه 1290 بیا په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوستانو دوه نس پروګرامونه د بشري حقوقو پروګرام او د غراز ازادي او اوریدونکو اوري. خو اوس هم د ایران او لویدیځو قوتونو ترمنځ د ورستیو تحولاتو او موافقو په اړه ریپورت راخلو. ولسمشر باراک اوباما د ایران د اټومي پروګرام پر سر د نړیوال توافق پړه انتقادونو ته په جواب کې ویلي دي چې له ایران سره شوی جوړجاړی د ډیپلوماسۍ بریالیتوب دی او لمخې ایران د خپل اټومي پروګرام یو لوی برخه تړي. نو موري په دې اړه څرګندونه ورسره هغه کوي چې د متحده ایالاتو، د امریکا متحد هیواد اسرائیل او د امریکا د جمهوری غوښتونکو ګوني یو شمیر استادو د ایران د اټومي پروګرام په اړه په شوی توافق انتقادونه وکړل. اجمل ان په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څنګه د ریپورت مهمه برخه وړاندې کوي.
ولسمشر بارک اوباما په سن فرانسیسکو کې د خبرو پر مهال د دې جوړجاړي منتقدین تورن کړل چې دا غو صدم لاټړ پر ځای چې د امریکایانو د امنیت لپاره خورې دي سیاسي لوبي لوبوي. ولسمشر اوباما وایي سخت خبري او ناري سوري خای په سیاست کې اسانه کار وي خو دا زموږ د امنیت لپاره سم کار نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر دا خبره د امریکا د متحد هیواد اسرائیل او یو شمیر جمهوریت غوښتونکو استادو له هغه انتقادونو ورسته کړي چې وایي د ایران سره لدی اټومي جوړجاړي ایران ګټه پورته کړی او سره به پر دې اسلامي جمهوریت نړیوال فشارونه کم شي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ هغه جوړجاړی چې د یک شنبه په ورځ د ژنیف په خبرو اترو کې رامنځته شو، له ایران څخه غواړي چې د خپل اټومي پروګرام ځینې برخې بندې کړي. په بدل کې به له ایران څخه ځینې هغه اقتصادي بندیزونه لری کیږي چې د دې هیواد اقتصاد زیانمن کړي. د میلیونونو عادي ایرانیانو پر ژوند اغیز کړي او د ایران د تیلو صادرات چې د دې هیواد د عوایدو مهمه سرچینه ده کم کړي دي. په خپل خبرو کې ولسمشر بارک اوباما د نړیوال توافق د ایران د اټومي پرمختګ د بندولو په توګه وستا یا ویل د اټومي پروګرام مهمه برخه بل د توافق سره بندي شي. نوموړي دا جوړجاړی د ډیپلوماسۍ بریالیتوب وباله. وی ویل دا به واشنگټن او تهران ته فرصت ورکړي چې په خپل منځ کې له هغې بې اعتمادۍ راووځي چې له کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ شته دی. ولسمشر اوباما وایي که چیرې ایران له دې فرصته ګټه واخیسته او د نړیوالې ټولنې سره یو ځای کیدل انتخاب کړل، بیا موږ کولی شو له هغې بې اعتمادۍ څخه لرې کیدل پیل کړو چې د کلونو راهیسې زموږ د دوو هیوادونو ترمنځ شته دی. له دې څخه هیڅ یو اسانه کار نه دی، لویې ستونزې لا هم پاتې دي، خو موږ نشو کولی چې د ډیپلوماسۍ دروازې وتړو. ولسمشر باراک اوباما په خپلو خبرو کې زیاته کړه غواړي په راتلونکو میاشتو کې د ایران د اتومي پروګرام د شخړې د دایمي هواري لپاره خبرو اترو ته دوام ورکړي. واشنگټن او متحدین شک کوي چې د ایران اتومي پروګرام د اتومي وسلو د جوړولو لپاره دی، خو تهران دا تورونه نه مني او وایي اتومي پروګرام یې د انرژۍ د تولید او طبي کارونې لپاره دی. تر دې مخکې په اروپایي ټولنه کې چارواکو ویلي دوی ښایي پر ایران یو شمېر لګول شوي بندیزونه د دې کال تر پایه او یا د راتلونکي کال جنورۍ میاشت کې لرې کړي. لویدیز چارواکو ټینګار کړی که چیرې ایران په خپلو ژمنو ولاړ پاتې نه شي بندیزونه پرې بیرته عملي کېدای شي.
دوستانو څلور نیم بجې شوې دي. له جانقا الکوزی د مهم خبرونو لنډیز اورو.
له مجازاتو څخه د معافیت نړیوال ورځې په مناسبت د هلمند زیات شمېر ژورنالستانو نن په یوې اعتراضي غونډه کې له افغان حکومت وغوښتل چې د خبریالانو قاتلان باید ونیسي. د افغانستان د کورنیو چارو سرحدونو چارو وزارتونو په پکتیا ولایت کې د منګلو او ځاځیو قومونو ترمنځ د شخړې د حل په مقصد یو هیئت استولی دی. د دغو قومونو ترمنځ د ځمکې پر سر جنجال رامنځته شوی او تېر ورځ پکې درې کسان وژل شوي ول. د نورستان چارواکي وایي د دې ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې شل تنه طالبان وژل شوي چې بهرنیان هم پکې شامل دي. په زرګونو کسانو نن په خیبر پختونخوا ایالت کې د څلورمې ورځې لپاره د ناتو ځواکونو پر مخ اکمالاتي لار بنده وساتله. په پاکستان کې د سانسور ضد یو سازمان په حکومت انتقاد کړی چې په بلوچستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د یو لنډ فلم د خپرېدو مخه نیولې ده. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له ایران سره د نړیوالې ټولنې اټومي تړون څخه دفاع وکړه. جمهور رئیس اوباما په سان فرانسیسکو ښار کې د وینا پر مهال له ایران سره د معاملې انتقاد کوونکي تورن کړل چې د امریکا د امنیتي ګټو پر ځای سیاسي لوبه کوي. د ایران پخوانی جمهور رئیس محمود احمد نژاد چې د کار په موده کې ورباندې نهه تورونه لګېدلي نن جنایي محکمې ته حاضر نه شو. له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین د اتحاد پلویانو په مرکز کیف ښار کې د حکومت د دفتر مخه بنده کړې ده. مظاهره کوونکي له حکومت غواړي چې د روانې اونۍ په وروستیو کې په بیلنوس ښار کې د اروپایي اتحادیې په غونډه کې له دغه اتحادیې سره تړون باید لاسلیک کړي. او په سعودي عربستان کې یوې محکمې یو سړی په 2004 کال کې په جده کې د امریکا په قونسلګرۍ باندې د حملې په جرم په اعدام محکوم کړ.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوق یو بل خبرونه ته مو زه محمد وای سمیم هرکلای کوم. په دغه خبرونه کې د تورنو کسانو او محبوسینو د حقونو په اړه بحث کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمایز دفتر د معلولینو د ملاتړ څنګه مسؤل خاغلی اسعد سپای صاحب راسره ململ. سپای صاحب خبرونه ته خلاغلی
ډیر مننه. زه هم خپل سلامونه ونی کې اله د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه کوم. په سرکه راته وای چې کوم شخص ته مزنون او کوم ته تورن ویلې شو.
بسم الله الرحمن الرحیم. مزنون هغه چاته ویل کیږي چې د جرمی عمل د ارتکاب دته متوجی شي. یعنی کچېره یو جرمی عمل په یو ځای کې من سرازي او د دې تصور شي چې دغه شخص به دغه عمل اجرا کړي یا په ساحه کې او یا کې د تحقیق په هر مرحله کې کله چې تحقیق صورت نیسی او یو موضوع څرګند شي چې دغه عمل بده د فلان شخص څخه اجرا شوی. یعنی دغه عمل متوجه کیدل یو شخص ته مزنون ویل کیږي. یعنی مزنونینو سره سروکار اکثرا د پولیسو کار دی، یعنی د امنیتي ارګانونو کار دی چې دغه وظیفه د کشف د جرم دی ده. او د مزنون خطاب یا د جرمی عمل د ارتکاب د پولیس لخوا نه یا د ملي امنیت د کارمندان لخوا نه، یعنی د امنیتي ارګانونو چې هغه د کشف د جرم د کشف وظیفه دی ده، د کولای شي سروکار د مزنونینو سره د جرمی عمل چا اجرا کړی دی هغه کاش کشفی او کله چې دغه د خپل استنتاق وکړ او سانوالی ته دوسیه ولېږل او سانوال دلایل د ارتکاب د جرم پیدا کړ، کافی دلایل پیدا کړ، دغه وخت کې دغه شخص هغه دی متهم یا تورن د تویل کیږي چې د دې په مورد باندې اقامه د دعوا کې د محکمې په مقابل کې دغه جرمی عمل د اجرا کړی دی. مګر د دې تر څنګه یو بل کلمه چې کله محاکم د دې په مورد باندې حکم خپل اعلان کړي، یعنی هغه نهایی او قطعی حکم اعلان کړي، د دغه نه وروسته بیا دغه شخص د مجرم په نوم یادول کیږي. مګر تر هغه چې درې محکمو حکم نه کړی یا په هر مرحله کې دغه حکم قطعیت نه حاصل کړی، تر هغه وخت پورې موږ ویلی شو دغه شخص تورن دی نه مجرم. هغه نه وروسته د ته بیا کولی شو چې دی د مجرم خطاب وکړو. تر دغه مرحله پورې چې محکمې حکم نه نهایي شوی، دی تورن دی او مجرمین نه دی د قانون په لحاظ.
بله مننه. یو مظنون او تورن شخص کوم حقونه لري؟
مظنون او تورن حق لري چې په مجرد چې دی گرفتار کیږي یا دغه نسبت د تور کول کیږي دغه عمل به د اجرا کړي، یعنی د مظنونیت په مرحله کې ووسی، دی حق لري چې په اول قدم کې د دی کورنۍ باید خبره شي چې دغه شخص منګه گرفتار کړي یا په دغه ځای کې منګ په دغه ګمان لرو د مظنون دی، لمن سره په دغه اداره کې د کورنۍ باید خبره شي. بل دی حق لري چې د خپل ځان نه دغه وارد شوی تور دفاع وکړي، یعنی وکیل ولري د دفاع. په یو تعداد ټولنو کې صمیم صاحب داسې پولیس یو طرف یو څوک گرفتار کوي نیسي، کله چې ونی یو گرفتار کړي د تر څنګه د دې هغه هم ورته کې چې ته حق لري چې وکیل مدافع ولري، ته حق لري چې کورنۍ ته خبر ورکړي، یعنی دغه کم بشري حقونه چې دي قانون لهذا دا هم ورته هغه کوي ورته وایي، یعنی چې داسې نشي چې وایي چې زه په هیڅ خبر نه وم او دی باید د خپل حقونو نه خبر شي. اندې کولای شي چې کله کله د خپل حق نه په دفاع کې نشي کولای د ځان نه دفاع وکړي، په داسې حال کې چې کېدای شي دغه تور چې په دغه غول شوی دی د تورن نه او مګر دی نشي کولای چې هغه کافي دلایل وړاندې کړي د تحقیق مرحله کې یا په محکمه کې نشي کولای ځان دفاع وکړي، نو دی حق لري چې دی باید او عادلانه محکمې ته لاسرسی ولري، دی باید وکیل مدافع ولري، کچیر دی ترجمان نه لري دته باید په محکمې د سانوال په او د مستنطق په خبره باید دی پوه شي، د پولیس په خبره باید دی پوه شي چې دته څه ویل کېږي، دغه د سوال مطابق باید جواب وي. په دې وروستیو کې حتی د معلولینو په مورد باندې عدالت د لاسرسي په مورد باندې دغه کنوانسیون چې اوس افغانستان تصویب کړی، حتی د دې په مورد ویلي چې دوی کولی شي په حیث د شاهد په محکمه کې ظاهر شي، یعنی معلولین هم کولی شي او دوی کولی شي چې ترجمان، یعنی د کچیر څوک اوریدونکی نه یې د اوریدلو مشکل لري، یعنی د اشاره ژبه ترجمان باید ته موجود وسی او دته باید ترجمه کې په اشاره باندې، یعنی دغه ټول هغه حقونه دي چې یو مظنون او تورن کس لري په مختلفو مرحلو د محاکمو کې یا د مظنونیت په حالت کې د تحقیق په جریان کې.
مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه دوام لري. اوس یو لنډه وقفه لرو.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وک در شوی
پهنه
زموږ مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشال سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپشای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لاسونه فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه
د خبرونه دوام ته خراغلی. کوم حقونه چې تاسو یادونه وکړه، آیا د مسؤول اورګانونو لخوا رعایت کیږي او کنه؟
د رعایت کلمه ډیره عامه کلمه ده او کڅړی وي چې د دې رعایت نه کیږي او د دې معنی لري چې اصلا سوق قوانینو ته درناوی نه لري، یعنی دا چې په کومه کچه د دې حقونو رعایت کیږي. په افغانستان کې هغه وختونه کې چې اول د کمیسیون او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون جوړید، یعنی ډیر کم توجه کیدل، کم پاملرنه کیدل د زوات تکله چې زمونږه نظارتونه او د دغه حقوقو په مورد باندې د عدلي او قضایي ارګانونو سره زمونږه ورکشاپونه او د تمدید پوهاوی جلسې دایرولې او کله کله دغه نه رعایت کول دی متوجه کول، ځکه چې قوانینو کې دا ذکر شوی دی، قوانین صراحت لري خو کله کله په تطبیق په ساحه کې دغه ته توجه نه کیږي یا توجه نه کوي، اصلا په ډیرو مواردو کې نه کیږي اوس هم، یعنی په بشپړه توګه دغه رعایت نشته دی، په بشپړه توګه رعایت نه کیږي، ځکه چې زمونږه پولیس به تاسو هم ویني یا نور کشفي ارګانونه چې کله یو که د یو مضمون نیسی هغه لازم چلن چې قانون حکم کوي په هغه شکل ورسره د دې سره چلن نه کیږي. یعنی د دې دغه قوانینو بشپړ رعایت نشته او د کمیسیون یو لدند څخه ده چې دغه په مورد پوهاوی ورکړي د عدلي او قضایي ارګانونو سره کشفي ارګانونو سره چې دغه قوانین رعایت.
بله مننه کوم. لکه څنګه چې تاسو د مضمون او تورن او همدارنګه د مجرم حقوقو ته اشاره وکړه، خلک به وایي چې د بشري حقوقو کمیسیون له مجرمینو ملاتړ کوي، په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
دغه نظر د یو تعداد خلکو سره موجود دی، مګر د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې یو ملي کمیسیون ده او د خپلو نافذه قوانینو تر په بشپړ درناوي سره چې الته د مضمون حق، د تورن حق، د مجرم حق دغه ټولو ته اشاره شوې ده. او موږ په افغانستان کې د قانون تطبیق وړو چې قانون به تطبیق شي. زمونږ ملاتړ په کومه ساته کې دی؟ موږ کله کله دا هم ویل کیږي چې بشر کمیسیون د اعدام یا د اشد مجازاتو مخالف دی. زمونږ په قانون کې یا په دین او هوادونو کې چې الته د اعدام جزا منل شوی ده، د جزا په قانون کې افغانستان د جزا په قانون کې هم د اعدام جزا په یعنی اخرین او شدیدترین جزا ده چې یو مجرم ته په نظر کې نیول شوی ده. موږ څه غواړو؟ موږ وایو چې دغه جزا چې ورکول کیږي دغه بشری حقونه چې یو مظنون یا تورن او یو یا مجرم دی، دته باید نظر وشي. د محاکمه باید عادلانه دفاع حق د تور کل شوی او سید د سارنوال او د قاضي په خبره پوره پوه شوی، د ترجمان موجودی او کله چې په باندې دغه ټول مراحل ته شوی کافی دلایل د جرم چې د متوجي دغه ټول په اثبات رسیدلی وسی، د قانون مطابق باید د جزا ورکړ شي. یا یو چا باندې د حبس حکم کیږي او د پشل کاله یا 15 کاله لاس کاله یو کال زندان کې تیری، نو په قاضي یا قانون حکم کوي چې د ازادي نه لري، د نشي کولای چې د عام وګړو غوندې پټولنه کې داشت گزارو لري وګرځي، مګم نور هغه یو تعداد بشري حقونه دي چې هغه انسان نه بیلیدون کې دي. یعنی انسان ته د انسانیت په خاطر ورکړ شوی او دغه حقونه لري، هغه ته درانه وي وشي. یعنی یو محبوس ته باید د اجازه ورکړي چې هغه د خپل کورنۍ د غړو سره لیدنه کتنه وکړي، ځکه دلته دوه طرفه د قضیه ته کچیره توجه وشي. یو کدی یو جرمي عمل تر سره کړي، د دې کورنۍ کوم عمل نه تر سره کړي، اغه حق لري کچیر د پلاری د خپل اولاد به د پلار سره ویني کده وروري، یعنی د خپل کورنۍ سره لیدل دا د بشري حق ده. د نشي کولای چې آزاد وګرځي، مګم د کولای شي د قانون مطابق هغه کوم ډوډۍ او بچ د ته په نظر کې نیول شي، دا باید په وخت ورته ورکړ شي. د دوسیه باید په هغه ټاکلي وخت باندې ته مراحل شي، یعنی ته توجه شي. په ډیرو مواردو کې تاسو مخکې د رعایت کلمې کې یو خبر ته اشاره کوم، وسه مثلا پولیس د قانون وخت ان شو چې باید په 2 ساعتو کې په 3 ورځو کې باید خپل اسناد تکمیل کړي او سارنوالی ته وسپاري. سارنوالی مکلفه ده چې په 15 ورځو کې خپل تحقیق بشپړ کړي، او کچیر یو موضوع ډیر پیچیده وي، مسائل پکې رامنځته شي، سارنوالو نشي کړی چې په 15 ورځو کې دغه موضوع ته کتنه وکړي، تحقیق خپل بشپړ کړي. کولای شي 15 ورځې نور دی محکمې نه اجازه واخلي چې زما تحقیق نه دی بشپړ شوی، زه غواړم چې 15 ورځې نور ماته وخت راکړي. یعنی په نهایت کې دی په یو میاشت کې به هر نو قضیه چې دی به تکمیل کړي. همدغه سه ابتدایي محکمې ته وخت په نظر کې نیول شوی چې دی به په 2 میاشتو کې خپل حکم صادر کړي. استیناف محکمې ته بیا هم 2 میاشتې وخت په نظر کې نیول شوی، او 15 میاشتې ستر محکمې ته وخت قانون په نظر کې نیول دی چې دی باید په دې 15 میاشتو کې خپل نهایی حکم صادر کړي، یا به دغه شخص باندې حکم کیږي چې جزا وویني او یا برات ورکول کیږي. یعنی دنه اخواته که دغه هر څومره پاتې کیږي بیا د قانون نه دی رعایت شوی. موږ غواړو چې دغه مراحل په قانوني توګه تکمیل شي. کله چې موږ وایو چې تا ته وخت درکړ شوی دی چې په یو میاشت کې به تحقیق بشپړ کړي، سارنوال نه پښتنه وکړو، او هغه وایي چې دا حقوق بشر راغلی زمونږ نه پښتنه کوي چې ولې تحقیق نه ده بشپړ شوی، د مجرم نه دفاع کوي. دا د مجرم نه دفاع نه ده، په حقیقت کې موږ د قانون نه دفاع کوو چې قانون کوم وخت راغلی دی. کله په هر مرحله کې موږ صرف د حافظه قوانینو ته په درناوي سره او دغه تطبیق د بین المللي اصولو سره، د کنوانسیونونو سره او حافظه قوانینو سره غواړو، نه د مجرم نه دفاع. هغه حقونه چې قانون ورته په نظر کې نیولې دغه د رعایت اولو په خاطر.
بله، ډیره مننه کوم سپای صاحب چې موږ برنه مومنله او په خبرونه کې بوره سره کډون وکړ.
تاسو هم مننه کوم.
نو اوریدونکو له تاسو هم مننه چې تر پای مو خبرونه واوریدل. دا خبرونه تاسو هر ونه د دوشنبه په ورځ د غرمې مخکې او د سه شنبه په ورځ د غرمې وروسته په منځنۍ صفه 1216 نوي او اف ام 3.15 او ریټر بلې خبرونه مو علامه مل شه.
ازادي او اوریدونکو السلام علیکم.
د ازادي او اوریدونکو د پروګرام د خبرېدو وخت ستو ستاسو لګنو ټلیفوني پیغامونه سره ستاسو په خدمت کې په دې پروګرام کې ستاسو هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو چې لچورو پروګرامونو پاتې و څوک وایي چې اداري فساد د دولت څخه د خلکو نارضایتي زیاته کړې څوک به وایي چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان په وړاندې صادقانه نیت نه لري اوریدونکو په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې پر نورو مسایلو هم خبرې کړې دي آزادی او اوریدونکو پروگرام ستاسو په ټلیفوني پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو خپل نظرونه څرګندوي که کوم دولتي چارواکي غواړي خپل نظر څرګند کړي یا هم سپیناوی وکړي کولی شي چې پروگرام ته زنګ راووهي د ټلیفون شمیرې د پروگرام په پای کې اعلانېږي اوس به له اوریدونکو وورو
زما دا پیغام دی فاض الله واحدي تجریرات ولایت والی دی هغه وایي چې لوټپل چارواکي فساد کې ښکېل دي تا ته دا ویل تا په کونړ کښې څومره فساد وکړو څومره غصب دې وکړو تا په کونړ کښې کومه پروژه تطبیق نه خو لپته څلور غلو او یو ته وي
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت څخه لکه څرنګه چې زموږ موضوع هر وخت د وطن مشکلات بالخصوص د کندهار ولایت مشکلات وي زه تاسو سره شریک کوم او ستاسو څخه همدا تقاضا کوم چې تاسو تر اړوند مسؤلینو ورسوئ زه دا دوې ورځې مخکې کېږي چې ما په بار بار د انتخابات موضوع مطرح کړې ده او خدای جل جلاله زه وکړي چې تاسو دا موضوع د اړوند اشخاص سره مطرح کړي وي دوې ورځې مخکې زه یو ځای مېلمه وم نو د سام مجلس کښې مې یاداوري وکړي چې انتخابات څنګه کېږي البته دا د ښار په ساحه کې نو خلکو وویل چې ځینو اتلس کلمې ته رسېدلي ځوانانو کارتون نه درلودل هېڅ آګاهي نه درلودل او بل چا چې کارتونه درلودل هغه رایې ورکولو ته زړه نه شي کوي هغه په دې معنا وویل که موږ رایې ورکړو بیا به زموږ سرنوشت څنګه شي البته دوی ته داسې منفي مفکورات کول شوي وویل که چېرې دغه راتلونکي رئیس جمهور یو نامشروع کار وکړي موږ ورسره شریکان یو نو اخرتي مسؤلیت موږ ته درېږي که چېرې د ښار په خلکو کښې چې هغه د حکومت حاکمیت پوره برلاسی وي او په داسې حالاتو کښې چې په افغانستان کښې په کلي او بانډو کښې په زیات شمېر خلک ژوند کوي د ښار د خلکو سره دغسې منفي مفکوره ورسره وي نو د سارا د خلکو مفکوره تاسې څنګه سنجوئ یعنې په سل په سل کښې د هغو نظریه منفي ده او رایې ورکولو ته زړه نه شي کوي
زه انوار صدیقي د پکتیا ولایت یاریو زده ولسوالۍ نه تاسو سره د تلیفون په کرښه یم زه د ایم بی سي د مین په کولو د موسسې کارکوونکی هم یم ټولو مرستندویو ملکونو نه مداخله دی او په کلکه غوښتنه کوو چې د مین پکیا پروګرام سره په افغانستان کښې ډېرې مرستې وکړي او خصوصا د ایم بی سي د مین په کولو د موسسې سره په افغانستان کښې ډېر ډېر د ټانګ ضد او د پرسنل ضد او ناچار د توکي پاتې دي دوی باید مینپکانو سره د زړه له کومې مرستې وکړي تر څو ګران هېواد افغانستان د دې شر نه پاک شي
پیغام ثبتوم ازادۍ راډیو ته د سعودي عربستان د مکې مضمومي نه د افغانستان د حج او اوقافو وزیر څخه زیاته مننه کوم چې افغاني حاجیانو ته ډېر ښه مراسم برابر کړي وو او پس له هغه نه دا پیغام لرم چې دوستونه کښې په افغانانو باندې نظام را روان دی چې افغانان به ټول ایستل کېږي او نظام پرې را روان دی باید چې دغه افغانستان حکومت دغه افغانانو سره مرسته وکړي تر څو چې افغانستان بېوسه غریبان افغانان دلته ځای په ځای پاتې شي او خپله مزدوري وکړي
خود خبر کوم زه د افغانستان له بهرنۍ چارو وزیر څخه هیله کوم چې پاکستان کښې کوم افغانان دي دا ډېر مشکلات سره مخامخ دي په هره کوڅه کښې پولیس زر کلدارې پېنځه سوه کلدارې تر اخلي که څه هم افغان سټیزن سره بیا مجلې ته زرګې پېنسوي تر اخلي باید د افغانستان بهرنۍ چارو وزارت زر تر زره په دې کښې جدي غبرګون وښایي
کله چې په لویو لارو باندې او په ښارو کښې او په کلو بانډو په کوڅو کښې خارجیانو قطارونه تېرېږي یا ټانګانو عسکر تېرېږي دیو عامو خلکو ته ملکیانو خلکو موټرو ته ډېر سخت مزاحمت کوي نو هلته داسې پېښه شوې چې په موټرو کښې مریضان یا مریضانو ته اجازه نه وکړي یا جلو ته اجازه نه وکړي وچکرو ته اجازه نه وکړي دوی هغه عام ډمبر دی نیولي او دوی په ډېر کم سرعت روان دي
دا چې ویل شوي دي چې موټر به خامې ته واوري هغه مین پورته کړی دی موټر بل موټر چې دغه ته واوري بل موټر چې وخت تیر شي دی مخته روان وي هغه په دغه څه مریض په موټر کښې مړ شوی دي یا جزا په موټر کښې مړ شوی ده نو دې سمونږ دا خواهش کوو زمونږ د مشرانو څه چې په دې برابر هم دا خبره وکړي
دا زه بل پیغام سر کوم صاحب د کونړ د ولایت نه دا دغه دی دا د دوه جرګې را روانې دي هغه پخوانۍ خو م داسې جرګې وي صاحب چې د کونړ د ولایت د سرکانو د ولسوالۍ نه قومي او تاریخي سپین ګیري په هغه جرګو کښې نه دي تللي زه هیله کوم چې دغه په دې نمبر زه در شم ځم د یو مالک د کورنۍ م
هم خبرې کوم د خوست ولایت څخه زه د ازادۍ ریډیو ته دا پیغام ثبت کوم څو پیغامونه مې ثبت کړل خو راته نشر نه شول خو دا تېره د نشرېدو په هیله زما د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نه دا غوښتنه ده چې د افغانستان تذکري کار زه له اعلانونه وکړل چې دې طریقه به دا کار شروع شي دې طریقه به دا کار شروع شي خو تر اوسه پورې مونږ د چا سره په لاس کښې کمپیوټري تذکره ونه لیده
او د افغانستان او تاجکستان بارډر تر منځ یو اثر او تلي چې د بوتان او یو څه غمي دي نو هلته شخصي کمپنیانې لګیا دي او هغوی هم ترې استفاده کوي او په قاچاق بیا د ګاونډیو هېوادونو ته استوي د تاسو نه هیله کېږي چې زموږ غږ مسؤولو چارواکو ته ورسوي او خپل اجراءات وکړي
زه نالدین نشقیقیم او تاسو سره د صوابۍ نه خبرې کوم مونږ په دې وروستیو کښې اورېدلي دي چې د افغانستان په مختلفو سیمو کښې د همجنسبازۍ ځینې پېښې ترسره شوي دي چې مونږ یې په کلکه باندې غندو او زما په نظر د دې تر ټولو لوی عوامل چې دي هغه د ځوانانو د اوسنۍ ټکنالوژۍ څخه غلطه استفاده ده چې هغوی په خپلو موبایلونو کښې داسې ویډیوګانې ساتي چې هغه جنسي احساسات راپاروي او هغوی په یو داسې ناوړه عمل باندې مجبوروي
له خوست خبرو کوم زه د اوس د ازادۍ د پوهنې څو چارواکي غږېږي وایي چې افغانستان ته 2 میلیارده ډالر په کار دي چې نوي مکتبونه جوړ کړي 15 نه 10 میلیارده څه هم په ولګېږي هېڅ نه جوړېږي چې مواد پکښې نه وي سیمټ کښې روغ سیمټ نه وي پکښې هېڅ نه دي هېڅ وسلام
ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کښې له ازادي راډیو اوري اوس به ستاسو نور ټلیفوني پیغامونه واورو په پیل کې یو اورېدونکی د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله مسعود وژنه ښه زیری ګڼي
خبرې کوم زه د افغانستان خلکو ته زیری ورکوم د حکیم الله مسعود مړینه د افغانستان په خیر ده
خبرې کوم افغانستان د کرکټ بورډ مشر ډاکټر صاحب نه څخه هیله کوم چې د افغانستان ملي لوبډله کښې ځینې بعضې زاړه لوبغاړي دي باید واخېستل شي نس کلنه څخه باید واخېستل شي 4 یا 5 لوبغاړي باید نس کلنه واخېستل شي 4-5 لوبغاړي باید د ملي ټیم څخه کېنول شي
د خانون زمینداوری د هلمند ولایت د مرجی د ولسوالۍ خبره کوم موږ په مرجی کښې د دې اربکیان څخه ډېر په عذاب یو د خدای په امان
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولایت سوری د خجرت آباد د کیم نه سلیم دی وایه تاسو سره په قصاب کښې مونږ تر دې مغاله تاسو دغه پته ده چې د پاکستان نه مازر راغلي په افغانستان کښې اوسېږو تر دې مغاله مونږ تلې موسیقې را ځکه چې خپل حکومت را دغه هم نه دی خوړلی مونږ د حکومتي چارواکو نه غوښتنه کوو چې زمونږ د ځمکه زمونږ د سرپناه څه بندوبست ونیټو د ابادي په خپلو پیسو کړي د شتو نه خلاص شوي او د موسیقو نه دا خواست لرو چې زمونږ د ملک ته او خصوصا حجرت آباد کښې هم ته لږ پاملرنه وکړي په خاطر د دې چې زمونږ مشران ډېر غرونه دي مونږ ته څنګه
دا چې اوس راتلونکي لویه جرګه دایرېږي او هلته امریکایان غواړي چې مسند لاسلیک کړي او قضایي مسؤلیت خپل پوځیانو ته ورکړي د چارو شنونکي وایي چې په افغانستان کښې داسې محکمې نه شته چې امریکایي نظامي قرارګاهو کښې امریکایي پوځیانو ته صحیح محکمه جوړه شي او داسې محکمې مو نه شو برابرولی یا نه شي برابرېدی دې ته لاره برابروي چې امریکایي پوځیانو ته قضایي مسؤلیت ورکړي
دې تاسف سره باید ووایم چې کوم لوړ چارواکي دي غیر حاضري کښې وي یا سناتوران یا مثلا د ولسوا د دغه د شورا استازي د ملت استازي نو د ولسوالۍ د استازو څخه یا د ولسوالو څخه یا د ولسوالۍ د قومندانو څخه هیڅ ګیله ونه کړه. یا د کرزي صاحب مثلا نو په ډېر درناوي او په ډېر عزت سره د دوی څخه خواهش کوو چې دوی دغه خلک غیر حاضر پرېږدي او د ولس خبرو او د ولس خدمت وکړي او جواب وشي.
ایران خان د ایران د تهران ته په ټلیفون کې لیکم زما په زما مسلمان آزادۍ ردید لري ما واورید چې په کابل کې تبلیغي مرکزونه جوړ شوي دي. دا تبلیغیان د دې د کوند د پیژنو د ټول د اسلام سره مخالف خلک دا به په افغانستان کې باندې سي دوی حاصل کا افغانستان دولت یا افغانستان خلک وړي چې تبلیغ وکړي یا تبلیغ خلکو ته ورسوي به خپل یو تبلیغي ګرو جوړ کړي. د آش د اسلامي چارو وزارت په چوکاټ کې نه خارجي تبلیغیان خارجي تبلیغیان پرون کې پاکستان کې جمع کیږي په شاوخوا کې د 12 کلو د مخه زموږ معلومات لرم چې 5 میلیونه جمعیت درلودي.
دلاران د کوټې څخه پیغام لرم دا اغزن اغزن وطن به مو بیا کله ګلستان شي. تاسو کله هم ګلونه دي کرلي او کنه؟ د کوټې شورا ټول ورځ تبلیغ کوي د جنگ او د جهاد خپل نور دی نه خپل بچان راسته دی د پردی نور بچان په وژنی خپل په کورونه کې آرام قرار نه استي. وای د لور می دی مېرمري د زوی می دی اورته زه ته به در ز سلامت د پردی نور بچان په وژنی.
نو زه پر افغان خبر کوم ز پی سردینه خبرې کوم زنه ازادي غړوره خوشاله یم ډېر خوشاله دې يم چې دې دې موږ پیغامو ته نشر کوي موږ دا پیغام یې بهر د ټولو دې کوته ورسي کوم چې خدای اندور پوری ساده کی خوفه تعدیز ګزار کی دا دا طالبان چې دا خوښ کوي دا رقم معامل مکوي دا رقم کوچنی انا ما شیدانې وې دا رقم خو په دین په اسلام دا رقم جهاد خو نه کی خوف دا رقم په افغانستان کې څو نه راځي.
زنا سرت الله صالح دې میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ دې ونخي درې نه تاسو سره په تماس کې یم. زه د کابل ښار له ځوانانو څخه داخله لرم چې د زنانه ولسوالۍ څخه لاس واخلي هغه ته د خپل خور مور په نظر وګوري. د زنانه نه داخله لرم چې بازار یا مکتبو ته په چادرې کې تګ راتګ وکړي لکه څنګه شرایط سن مراد کړي. والسلام
پاکستان خواہش کو افغانستان کی امنیت رضی خواہش کو بھی کم آگے پاکستان کی اگر آباد سے اگر آسانی سے
زلا دولت نه داخله لارن چې د کونار پر سیند د برېښنا باندونه جوړ کړي. کچېره دولت د کونار پر سیند د برېښنا باندونه جوړ کړي له خو د افغانستان ټول ولایت لا برخه برخمن شي لا بل خبر زمونږ هیواد د اقتصادي پلوه فرصتګ وکړي.
زه تقریبا د کونار ولایت خبرې کوم. زموږ د ازادي راډیو څخه ډېر خوشاله یو خپل افغانان خپل وطنوال ته داسې یو زمونه برابر کړی د خپل لږ وسر کولای شي خپل تجربې اواز ته ټول دنیا پر ورسی مننه کوم د ټول افغانانو د بریا په هیله.
زما ارزو دا ده چې په اړه ولسوالۍ کې تاریخ اله دي او دغه ازارګر د ولسوالۍ تاریخ کولې نه دی اله او موږ د بدن ټول ازارګر کې د دورو په خواري لسته موږ خاریانې چې د مزدوري موږ چیرې وکړو.
زه د ایمان د ولایت څخه د مرجد ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا حکومت موږ در بدر کړلو چې موږ سره واده وکړل چې موږ ته په کا خلاصو دا په افریقیا د علمون چې د پمباو په افریقیا د دا اوتخان زر شپه وخت کې تلویر زر تنه زر کیته لوري چې ګولډي پمبا کنجاره صابین ټول ملت ورکاوه دا علمون خلک و دا حکومت موږ سره واده کړی چې په خلکو باندې تاریخ باندې دواوی د امریکانه باندې فاشي چې ټول کوشتنه د بین راوی او له سوځي مو وچیږي نو غننه د بین راوی او د یو حکومت سمور دی زارې پر لاس خدای دا کړی ته وباله شفا وکړ. موږ دا حکومت نه غواړو در بدر کړو
ځوانان بیا کار نه چنه پاپریکا را جوړ کړل نی ولر دې دونه د لای چې ډیر ورته یو د چار پاپریکا جوړ کړل زار شاد وخت شان دی غلاکه پر پاکستاني خرڅ کړل
زه فورجان بلوچ د کندهار ولایت د ریګستان د ولسوالۍ نه سره په تماس کې زه د خپل دولت نه یو غوښتنه لرم غوښتنه مې په همدا ډول سره ده چې د کندهار ولایت د ریګستان او د شوراوک د ولسوالیو کې دا کوم خلک چې په خوا اوسېدل دا اوس ټول تللي دي د پاکستان سیمې ته ځکه چې په دغه دوو ولسوالیو کې هېڅ اوبه نشته د یو کال د باران اوبه موږ تر بل کاله پورې چې شو نو زموږ د دولت سره دغه غوښتنه ده چې باید موږ ته د اوبو زمینه مساعده کړي ځکه چې یو وخت کې په ریګستان ولسوالۍ کې اتلس زره کوره پراته وه شاوخوا چې اوس درته ویلی شم چې اتلس کوره به هم نه وي پاته په ګرده ریګستان ولسوالۍ کې
کندهار په ولایت کښې د غورک ولسوالي ډېره خواره ده دغه باندې ورته وتړل شي ولسوالي وچکلۍ ځپلی ده توره ده پر مخ باندې د وچکلۍ د لاسه توره ده دغه یو باندې د خدای په لحاظ ورته وتړي دا مشران مور سره دي دغه وانکاري وکړي نور نو بس نو په خدای سپارم
عبدالغفور دی زه د نینګرهار د حصارک ولسوالۍ اوسېدونکی یم تر حال زه په فرانس کښې اوسېږم زمونږ دلته افغانانو ته ډېر زیات مشکلات دي چېګره مونږ د افغانستان سفارت خانې ته ورسو نو مونږ ته پاسپورټونه نه را کوي وایي چې تاسو خپل پاسپورټونه د وزارت عدلیې وزارت خارجه وزارت داخله نه تاسو مهر دی مونږ ته مشکلات دغه دي زمونږ کله دلته راسو نو مونږ ته خو په افغانستان کښې خو د اوسه په ډېر چا تذکرې مهر شوي نه دي نه مونږ ته دلته پاسپورټونه را کوي نه مونږ ته هغه کوي اول خو م په دې تانې که مونږ پښتو وایو نو مونږ کوي تاسو پاکستانیان یو که په فارسي نه څوک چا ته فارسي نه وردي او بل دلته کوم خلک سفارت کښې کار کوي اول خو دوی کار خپل صحیح په خپل ټیم باندې نه کوي حالان کښې د افغانستان په سفارت کښې که څوک هم کار کوي زه خو وایم چې هغه دې په کار دوه ځلې زده کړي
دا وه د ازادي راډیو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه چې له ازادي راډیو مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې واورېدل
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5